درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د اوسادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغان شوزو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. آغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلوروشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوي او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدر د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشری ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په دې اړه په یو راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي، خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافی خواړه نه لری او نه 70% په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوی چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي، خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شبیو اقتصادي پروژو بیا پایله او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولېږي. د فاینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لومړنۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي. هند افغانستان سره د دغو برسو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بللې ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلې دي. د سی بي او نړۍ د هیوادونو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ملګرو ملتونو د شپیرو له مخې روان میلادي کال څه باندې 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قومندانی وایي پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یو سوداګریز مرکز او یو ښوونځي لګیدلی دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنی په یوه سیمه کې او دغه راز د ښار په منځ کې د یو فلورنزي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان ګیر پاتې وي. پر اوکراین د روسیې بې دلیله یرغل د تیر 2022 میلادي کال د فبروري په 14 پیل شوی چې تر اوسه هم دوام لري. اوکراینی وګړو ته دغه مرژوبله داسې مهال اوښتي چې له 2 ورځو راهیسې اوکراین هم د روسي پوځیانو پر سنګرونو تهاجمي عملیات پیل کړي دي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. نن پنځشنبه ده، د 1402 لمریز کال د جوزا 15 او د میلادي 2023 د جون 15. وړاندې په دې خبرونه کې به واوري: په تهران کې د افغانستان سفارت وای ایران یو شمیر افغان بندیان خوشی کړي.
یو سلو اتاوی کسان بندیان انتقال سوله او امارت اسلامی افغانستان ته اسلام قلعه پر مرز باندې ورته تسلیم سوله.
په داسې حال کې چې په یو شمیر ولایتونو کې خلک د اوبو د کموالي شکایت کوي، د کندوز کروندګر وای
الحمدلله سه سکل په کندوز کې سات د اوبو بخي زخته ډیره ده. اول کې و بلک زړه کمی وي، پسته اوبو زیات سوي.
پاکستان میشت افغان خبریالان د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د خبریالي بنسټونو د موافقه هرکلی کوي.
هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاملي کې لاسته کړی ده د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وي.
د چرمدارو کمیسونو له کاروبارو هم خبرو.
ډیره چرمه چې ده ډیر رول لري، ډیر خلک خوښي، ښه بازار هم لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت چارواکي وای ایران نشته یو سلو اتیا نور بندیان هم افغانستان ته سپارل دي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماټانو په کنټرول کې دی وای دا بندیان پرون د هرات په اسلام کلا بندر کې له دوه ایرانی اتباعو سره تبادله شول. جزئیات له اسدالله لودی نووري.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې لمخې یو بل ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زنداني وو افغانستان ته ولېږدول شول. په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سول د جمهوری اسلامی ایران د خواځخه یو سلو اته بیا کسان بندیان انتقال سول و امارت اسلامی افغانستان ته اسلام کلا پر مرز باندې ورته تسلیم سول. یو سلو اته بیا کسان او دوه دنه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خواځخه د ایران چارواکو تسلیم سول چې ایرانی بندیان و په هغه کې وزنه نه و یو نارینه و.
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی و خو پر هغوی د پورشو تورونو او یا د هغوی د محکمې د حکم په اړه یې معلومات ورنه کړل. ښاغلی حقانی وایي لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زنداني دي.
د افغانستان کوم بندیان چې په ایران کې دي تقریبا 6000 کسان دي. په دې 6000 کسانو کې د 400 په شاوخوا کې هغه بندیان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضې هغه کسان دي چې په اعدام باندې محکوم وي تعداد یې معلوم نه دي. دا به چې هغه څو کسان دي چې دوی زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو د 1200 او 1300 په مابین کې تعداد وو. په هغه کې تقریبا 1300 کسان دي، 1350 کسان دي دا در روژې مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تېرې یکشنبې په ورځ هم ایران 100 افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان وایي له لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1131 افغان زندانیان له ایران افغانستان ته لیږدول شوي دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت نا وخت زورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو ترڅنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړي توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زنداني شوي او نتایج شوی راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمیر افغان اتباع زندانی شوی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلا وطن افغان خبریالان د خپل ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوې ګام ستایي او هیله لري چې عملی پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یو هوکړه لیک یو موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې لزګونه افغان خبریالان چې په خبره لتیرو دوه کلونو رئیس بیلابیل اقتصادي او ټولنیز ستونزې غالي د نوي هوکړې عمل کېدو ته پته مدي. دغه خبریالان وایي چې بیکاری د پاکستان د ویزو پیچلې او ګرانبای تمدید او دریو مو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قضیو به برخلیک پاتې کېدل یې ډیر زوروي. د همدې جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په مخه دغه هوکړه د سیشن به پرز د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبريالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک سو. پاکستان کې جلاوطن افغان خبريال هدایت الله د چهار شمی پرز ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وشو چې لاسلیک سوی هوکړه به تر یو ځای د ستونزو د حل لامل سی.
اوس هم کچیر دا بنسټونه لاس په کار کیږي او د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي، لا هم وخت دی او دا کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاملي کې لاسته کړی ده د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه دا هم چې پروژې واخلي او یا د خبريالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلاوطن افغان خبريالانو د ستونزو د حل په موخه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبريالانو ټولنې نوې هوکړه یولس ماده لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلاوطن خبريالانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او له نړیوالو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅې کیږي. د دغو خبريالانو کاري ظرفیت لوړول او د ناروغي په وخت کې لاس نیوي او پښتنه بلجمنه د چی په هوکړه کې سوي ده. پاکستان کې یو بل خبريال جبران لوراند هم هله شي چې د ستونزو د حل جمنې عملی بڼه غوړه کړي.
نو زما هیله ده دغو بنسټونو او نوو هدارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو هخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبريال غږ اوچت کړي، نو دغه غږ رښتینی غږ وي، د افغان خبريال د ژوندانه د خطوب، د هغوی د ستونزو د حل او له خبريال سره د واقعي او رښتینی مرستې سبب شي. زما هیله ده
په پاکستان کې لسګونه ډیره افغان خبريالان چې دریو مهوادونو په ځنګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تاګ هوډ لري وای چې لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وای له یو شمیر خبريالانو سره ځینې بنسټونه مالی مرسته کوي، خو په خبرې هغه هم دوامدار نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د ورسی راپور پر بنسټ د اټکل لمخې د افغانان د افغان کډوالو شمیر په 2022 کې له 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی بولی. د دې راپور لمخې چې پرون خبر شو د 2022 کال تر پایه په ټول نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقوقو د سرغړونو له امله په جبري ډول بې ځای شوی چې 15 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور له مخې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځای شوي چې 3.3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر ډسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 108.4 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.5 میلیونه او افغانستان هم د 15.5 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک اوسل او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشت دي. د په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي، خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو، دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. یو این ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی، خوشپګ میاستې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی، او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول له زده کړو او تحصیل څخه لرې پاتې دي.
په ایران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022 کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد ته تللې وایي،
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل، امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه، بله د حل لاره مو نه درلوده، باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځای ونه باسي، قیمتي هم زیاته ده، شرایط تلته دومره ښه نه دي.
ډېرې نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خبرې کړې، بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او دغه شان پنجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیر د وروستي راپور پر بنسټ، د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونو څخه 5.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په اووه اتیا هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختیځ زون یو شمیر اوسیدونکي او همدارس موټر چلوونکي د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لارې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي له کبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه دا راپور
د شمال ختیځ زون یو شمیر وسیدونکو او موټر چلوونکو انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي لوجه دوی له کندوز نه تر پلازمینې کابل پورې 8 ساعته مزل کوي، خو که د سالنګونو لار جوړه شي دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. 15 کلن عبدالکریم چې له 10 کالو راهیسې د کندوز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سرک مکمل خراب ده، تونل خراب ده، فقط څلور ساعت خالی مونږ سالنګ کې مزل کوو، کنه یو ساعت لار ده سالنګ، مونږ خالی سرک خراب ده، فکر څلور ساعت مزل کوو سالنګ کې. د کندوز لار شپږ ساعت لار ده، مونږ 10 ساعت کوو، دا سرک خراب ده، کنه 15 ساعت شپږ ساعت کې موټر راځي.
د موټر چلوونکو په وینا، پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دو ورسته هر ورځ پاکستان ته لډبر وسکرو ډکه سلګونه لارې د سالنګ لارې تک راتک کوي، چې لامل یې دغه مهمه ترانزیټي او سوداګری زلار کندو کپرک شوه ده. 45 کلن اکرام الدین چې له 40 کالو راهیسې د بغلان کابل ترمنځ موټر چلوي وایي:
د دوشي نلار خراب ده، عین ته چاري کارو پورې ډیره خراب ده، چې بیخي به اندازه د جمهوریت وخت لږ زره خوا بربري موټر دي، دا چکلا او ټیلر چی دي، دا اکثر وایس کې اجلارم بندي دوی بندي، مثال بلا سره راځي پکې وي او سالنګو کې کندي دي. مخکې ترانسپورت د جمهوریت په وخت 300 روپۍ، اوس ترانسپورت موږ نه اخلي، یو لس سو یو لس 300 ترانسپورت اخلي، خو یو روپۍ په ترانسپورت باندې دوی خل خرچه نه کوي، اوس فائدہ مې والا
د یو شمیر خلکو په خبره د سالنګ لار د مسافرو پر وړاندې پر لوی درد سر بدله شوې ده، ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د اوړي په موسم کې د خاورو او دوړو له وجې دوی په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. د کندوز یو اوسیدونکي سید رحمان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپل د کندوز اوس زما کابل خواته، دا سړکونه کینه ډیر خراب دي، دوه مشکلات دي چې بس هر مسافر ډیر په تکلیف وي، او موږ د امارت اسلامي صدا غواړو چې دا سړک غم خوري جوړي کې چې ټول مسلمانان ته یو سہولت برابر شي.
د تخار یو اوسیدونکی محمد کریم هم لورته ستونزې شکایت کوي:
مردم بسیار به جنجال گرفتار است، دت بین تونل بدر یک تعداد مریض
د سالنگونو لار زخت زیات خراب ده، زکه د سړک خرابوالی او د لارې بندوالی لامل د تګ راتک پر مهال د پاخ عمر خلق ناروغان امیدوار خزي او ماشومان ان د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو.
لا خبرونو ور اخوا
پا په دې برخه کې به لومړی نوریاس نوری درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
اسناد ښیي چې برېټانیا سره له دې چې پوهېده پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي دا هېواد په وسلو سنبالاوه. د کلاسیفاید یو کې انټرنیټي خبرونه تر دې سر لیکلانې په یو څېړنیز مطلب کې لیکلي کله چې طالبان په 1990 کال کې پر افغانستان واکمن شول برېټانوي چارواکي پوهېدل چې پاکستان له هغوی سره مستقیما مرسته کوي خو له دې سره سره یې د اسلام آباد له حکومت سره پوځي مرستو ته دوام ورکړ. د خبرونه په لیکنه د برېټانیا سیاست له اسامه بن لادن سره چې هغه مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ بنسټونو په جوړولو لګیا و مرسته وکړه. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د 1990 کال په اکتوبر کې د برېټانیا د وخت صدر اعظم جان میجر لوړ پولي سلاکار ایډوارډ اوګدین په دې اړه چې په اوس وخت کې موږ څومره پوهیو چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي په یوه لیک له بهرنیو چارو وزارت څخه د مشورې غوښتنه کړې وه. هغه زیاته کړې زه داسې انګیرم چې لږ تر لږه تر دې وروستیو پورې پاکستان د طالبانو یو له اصلي تمویلونکو او ملاتړو څخه و. دا هغه وخت چې طالبان د کورنۍ خونړۍ جګړې په پایله کې پر کابل واکمن شوي وو. د کلاسیفاید یو کې وړاندې لیکي دا پوښتنه پر ځای ځکه وه چې برېټانیا او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې نږدې پوځي متحدین وو او برېټانیا په منظم ډول د دې هېواد له پوځ سره مرسته کوله. د کلاسیفاید یو کې انټرنیټي خبرونه په دې لیکنه کې له طالبانو سره د لومړنۍ واکمنۍ په موده کې د پاکستان پر ملاتړ تمرکز کړی او په 2000 لومړي کال کې د رژیم له پرځېدو وروسته په تیرو څو باندې شلو کلونو کې چې طالبانو د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په وړاندې وسلواله مبارزه مخ ته وړه له دې ډلې سره د پاکستان د ملاتړ یادونه نه ده کړې. هغه هېواد چې د افغانستان پخواني حکومت او نړیوالو ملاتړو یې په کلک ملاتړ تورن کړی و. د کلاسیفاید یو کې انټرنیټي خبرونه چې د تحقیقاتي ژورنالیزم په برخه کې په 2019 کال کې تاسیس شوې ادعا کوي چې د برېټانیا د بهرنۍ پالیسۍ د برېټانیا د پوځ او استخباراتي ادارو په اړه ژورې څېړنې کوي. برېټانوي انډیپندنت ورسپانه لیکي امریکا هغه افغان پیلوټ ته د پناه ورکولو په اړه څېړنې کوي چې د برېټانوي چارواکو لخوا له دې هېواد د ایستلو او رواندا ته د لیګلو له ګواښ سره مخ دی. د ورسپانې په لیکنه د برېټانیا د اقدام د سیاستوالو او لوړ پوړو پوځي څېرو غوسه راپارولې او هغه شرمونکی بللی دی. انډیپندنت د دغه افغان پیلوټ نوم نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې هغه د نړیوال ائتلاف په څو پوځي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده. دغه پیلوټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په یو کوچنی کشتۍ کې برېټانیا ته ځان ورسوه خو میرمن او اولادونه په افغانستان کې په پټه ژوند کوي او دای هم په برېټانیا کې به برخلیک دی. په دوام کې لولو ورسته له هغې چې د برېټانیا پوځ روانه ونې دغه پیلوټ د پناه غوښتن لیک رد کړه او رواندا ته د لیګلو احتمال زیات شو. امریکا هغه او کورنۍ ته پر پناه ورکولو غور پیل کړ. انډیپندنت وړاندې لیکي د برېټانیا دفاع وزارت ویلي دا نه مني چې له ائتلافي ځواکونو سره د دغه پیلوټ د ونډې په خاطر به د هغه ژوند په خطر کې وي او دا هم نه مني چې د دغه پیلوټ له رول پرته به په افغانستان کې د برېټانیا عملیات بریالي نه وو. د برېټانیا د پوځي او پخواني چارواکي لورډ دننت انډیپندنت ته ویلي چې دغه افغان پیلوټ د پناه د غوښتن لیک د ردېدو په اړه د حکومت پریکړه ناهیلي کوونکې ده. دننت زیاته کړې دغه پیلوټ په زیات باور چې بل لارې هم نه درلوده برېټانیا ته ځان رسولی خو دا چې هغه د امریکا ستونزه بولي برېټانیا له خپل مسؤلیته اوږې سپکوي.
زموږ همکارې نرگس حسن زی مومن له لیما امرخیل سره د چرمه ګنډلو یا د چرمه کمیسونو په اړه خبرې کړې دي.
دا کار له دیالس کلنۍ نه شروع کړی د نظر په دې چې ما ډېر علاقه بندي له دې کسب سره درلودله.
درې څلوېښت کلنه لیلما امرخیل دېرش کاله کېږي چې په جامو او نورو بېلابېلو ټوټو چرمی ګنډي. لیلما د میدان وردګ ولایت د مرکز اصلي اوسېدونکي ده خو اوس په کابل کې ژوند کوي. درې زامن او دوه لورګانې لري. لیلما تر دولسم ټولګي زده کړې کړي دي خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزو له امله ونه توانېده چې دوام ورکړي، نو ځکه یې دا هنر زده کړ چې اوس پرې خپل ژوند مختوري. لیلما چرمی ګنډل خپل ترور زده کړی دی او اوس د خپل لورګانو ته ور زده کوي.
جوړ جامې تقریبا یو میاست یو نیمه میاست وخت نیسي او دا د دې کار څه ده وخت سره یعنی سخت ده، اسانه نه ده، ډیر یعنی سره په مشکلات باندې کولای سي په ډیر وخت کې دغه چرمه دوزی زده کا یا دوست دوزی. زیړه چرمه څه ده ډیر رول لري، ډیر خلک خوښوي، او خ بازار هم لري.
لیلما وای اوس مهال خزی وګدی چرمدار جامع او جونی به لاندې خوخوي دا زیاتې وي. دا سه چرمدار جامع هم شته چې دنیا لمسی او کړواسی اغوستي خو نه چرمی خراب شي او نه هم ډیزاین زور شوی دی. لیلما زیاتې وي چې خ د چرمو کار هغه دی چې عالی درجه د چرمو فیته پکې وکړول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي. لیلما څلور کاله کېږي د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځان ته جوړ کړی دی چې د ځان تر څنګ ډیر نورو میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمردوزی ده، بخش ډیزاین د لباس ده، او چرمدوزی ده، دستوزی ده، گرافدوزی ده، چوبکدوزی ده، موږ مخکې بیایو او بل سرتختیان هم جوړوو، بلستن هم جوړوو. تقریبا درې کاله ما د بلستنو کار وکړ او ما په ایران کې تقریبا درې کاله د تابلو سازی په بخش کې کار کړی ده او اووه کاله ما په ایران کې کار وکړ. نو بیرته سې افغانستان ته راستنه شوم، هم شاګردان مې هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار وروښود. نو فعلا هم ز تولید ګنډې افغاني لرم، سدا کار زه خپله مخکې بیایم، تولید هغون تولیدات مې خپل دي، خپله یې جوړوم، خپله یې بازار ته وړم او خپله فرمایشات هم اخلم.
اخو لیلما وای کارونی د جمهوریت په پرتله ډیر پیکه شوی دی. ان په خبره د دکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي.
مشکلات ډیر دي، د دکان کرایه نشو کولای چې پوره کړو. نو فروشات نه ستارم، باز کوم فرمایش کې راسي هغه فرمایش واخلو. نو کارونه نسته، هغه کارونه چې په خو او موږ ته هیڅ درآمد نه درلود. د میاشتې 10,000 څلور هم درآمد درلود او فعلا باور وکړئ چې موږ 15,000 هم درآمد نه لرو. نو کارو نسته، نو تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې خصوصا ښځې ډیر په مشکلاتو باندې مخامخ دي.
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تیروتنې هم کیږي. دا خپلې یوه خاطره داسې وایي،
زما یو جوړ کالی جوړ کړی و، نو تمام کالی مې بستهبندي کړی او خیاطي ټول کار خلاص. یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالاتنه ورته وایي، د بالاتنه مې سرچپه له خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه. فکر مې نه وسته وایي بیا مې له سره نو هغه وشکوله او بیا مې له سره جوړه کړه.
د چرمو ګنډل تر ډیره په افغانستان کې ښځې کوي او ډیری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې نوم یې جان محمد ده. د مایوبینو په باره کې کته سي د مو ژختر مسولینو ورساوي چې مایوبینی و غریب او بې وزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته، په معاشاتو کې هم ځان راځي نه اجرا کیږي. راته له ولسوالیو تر ولایتو چې کرایې لګوو ځو راځو، د غونم بیرته مصرفونه کیږي او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خمایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولای، یا یو کارت ورکولای، یا یو شی ورکولای.
طالبان مشران کوم خبره کوي چې زموږ حکومت هم شمول او هم شمول څه ته وایي؟ دا وسه مشمول دی، دا وز خپل سترګو لیدلې حال درته وایم چې د تصفیه کمیسون په نامه باندې یو کمیسون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په حکومت په زړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه اخیستی او ټانګ نه یې سوځلې او امریکایانو باندې پټاونه یې کړی او کم خدمات یې نه یې کړی، هغه خپل د دې کوڅه باسي. که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی، هغه بیرته جنې باسي. او دیم دا ناری وای چې موږ هم شمول وی د ازم رښت کې چاتر او ورو پر ورسو وی دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احمد الله ما د هلمند نادلی ورسلی د شاول سیمه څخه دا پیغام پریږدم.
د طالبانو دراتګ سره د شاول سیمه چې د نادلی ولسوالۍ تم نږدې موقعیت لري، نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک، او موږ دلته غټه ستونزه چې لرو هغه د ټلیفوني خدمات دي چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی. هیڅ رقم شبکه یا خدا دلته شتون نه لري چې موږ کار ځینې واخو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي، نوټ خو پرېږده. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم و رحمت الله.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.